د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یې. زه نظرانا یوسف زیم، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږه خبری خبرونه اورئ. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې په پوهنتونونو کې د لکانو او جنکو د ټولګیو د جلا کولو پلان لري، او د افغانستان د دفاع وزارت په افغان خاوره د افغان حکومت د واک د راکمېدو په اړه د سیګار رپورټ رد کړی دی. قدرمنو اوریدونکو، په دې حقله رپورټونه د خبرونو نه وروسته اورئ. اوس خبرونه چې زموږ همکار سید بختیار شاهی تاسو ته وړاندې کوي.
د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز: په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د قاطع ملاتړ د ماموریت مقامات وایي چې د دوی درې تنه عسکر پرون د یکشنبې پرواز د پروان په ولایت کې په یوه ځانمرګي برید کې وژل شوي دي. پرون په اندونیزیا کې په یوې سختې زلزلې کې 2 تنه وژل شوي، او د امریکا د باندنیو چارو وزیر مایک پامپیو د جنوب ختیځ آسیا ملکونو ته خپل سفر پای ته رسولی دی. او دا هم د خبرونو تفصیل: په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د قاطع ملاتړ د ماموریت مقامات وایي چې 3 تنه عسکر پرون د یکشنبې پرواز د پروان په ولایت کې د غزمې په وخت په یوه ځانمرګ برید کې وژل شوي دي. وژل شوي عسکر د چک د جمهوریت د فوځ د قطعي غړي دي چې په افغانستان کې د ناټو له قواو سره یو ځای نظامي ماموریت سرته رسوي. د چک جمهوریت هم دغه خبر تایید کړی دی. په افغانستان کې د امریکایي قواو او د ناټو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن د دغې پیښې له امله خپل ژور خفګان څرګند کړی، او د وژل شوو او زخمي شوو عسکرو له کورنیو سره یې خپله خواخوږي هم څرګنده کړې ده. توقع ده چې د هلمند د ولایت د سولې غورځنګ به د پنجشنبې په ورځ په افغانستان کې د سولې په طرفدارۍ او د خارجي لاسوهنو په ضد یوه غټه غونډه جوړه کړي، او بیا به پیاده له کابل نه د مزار شریف په لورې حرکت وکړي. د هلمند د ولایت د سولې غورځنګ په بلخ کې هم د ولسي غونډو د جوړولو نیت لري. پرون د اندونیزیا د لمبوک په ټاپو کې په یوې سختې زلزلې کې چې اندازه یې د ریختر په حساب 2 درجې وه، 2 تنه وژل شوي دي. د اندونیزیا مقاماتو په دغې زلزلې کې د زخمیانو په واپس نه دي ویلي، مګر د دې احتمال شته چې د مړو شمار له دې نه هم زیات شي. په تېره هفته کې هم د لمبوک په ټاپو کې په یوې سختې زلزلې کې چې اندازه یې د ریختر په حساب 6.4 درجې وه، 12 تنه مړه شوي وو. په دغو زلزلو کې د لمبوک د ټاپو په ختیځو برخو کې په زرګونو کورونو ته هم سخت تاوان رسیدلی دی. د امریکا د باندنیو چارو وزیر مایک پامپیو د جنوب ختیځ آسیا ملکونو ته خپل سفر پای ته رسولی دی. پرون د یکشنبې په ورځ د روانېدو نه مخکې هغه د اندونیزیا د جمهور رئیس سره کتلي، او هغه ته یې ویلي دي چې امریکا د اندونیزیا سره خپلو روابطو ته زیات اهمیت ورکوي. په دې برسیره د شنبې په ورځ ښاغلي پامپیو د اندونیزیا د باندنیو چارو وزیر سره کتلي دي، او د هغه سره د دوه اړخیزو او په سیمه کې د امنیت د ساتلو دپاره د نظامي همکاریو په باب هم خبرې کړې دي. ښاغلی پامپیو د شنبې په ورځ د سنګاپور نه جاګرتا ته تللی و. دا واشنگتن دی، او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. په بنگلادیش کې د امریکا د سفیر مارشا برینیکا په موټر باندې د شنبې په شپه نه وخت هغه وخت حمله وشوه چې هغه د یوې غیر دولتي ټولنې د رئیس د خدای په امانۍ د مراسمو نه راوتلې وه. په ډاکې کې د امریکا د سفارت په یوې بیانیې کې ویل شوي دي چې سفیر ته کوم زیان نه دی رسیدلی، او هغه صحیح او سالمه خپلې اقامتګاه ته رسیدلې. په ډاکې کې د امریکا سفارت د بنګلادیش د پولیسو نه په دې مننه کړې ده چې په ډېر سرعت او مسلکي ډول یې د دغې پیښې ته جواب ورکړی دی. په همدې توګه د امریکا د باندنیو چارو وزارت پرون یو بیان خپره کړی، او په هغې کې ویلي دي چې سفیر د هغې موټروان او محافظین ټول روغ رمټ دي. د شنبې په ورځ په بنګلادیش کې د ښوونځیو په زرګونو شاګردانو مظاهرې جوړې کړې وې، او د پولیسو سره نښتې هم کړې دي. دغه احتجاج کوونکي چې له 1300 نه سړکونو ته د مظاهرو دپاره راوتلي دي، له حکومتي چارواکو نه غواړي چې ټرافیکي مقررات په سمه توګه عملي کړي، او کوم شاګردان چې د خپلو ښوونځیو سره نږدې پیاده ګرځي باید چې ژوندي ټرافیکي پیښو له امله په خطر کې ونه لویږي. د بنګلادیش د کورنیو چارو وزیر اسدالزمان خان کمال امریکا غږ ته وویل چې احتجاج کوونکو درې سوه دولتي موټر هم سوځولې دي. دا مظاهرې وروسته له هغې پیل شوې چې د تېرې دوشنبې په ورځ د یوه سرویس موټر ډرایور د یوه ښوونځي دوه تنګي شاګردان لاندې کړل. د افغانستان د بشر د حقوقو د مستقل کمیسیون مشر سیما سمر وایي چې اوربند د سولې په معنا نه دی او یو اړخیز اوربند په افغانستان کې سوله نشي راوستلی. میرمن سیما پرون یوې غونډې ته وویل چې سوله هغه وخت راتلی شي چې د عدالت او انساني کرامت په چوکاټ کې خلکو ژوند تامین شي. یو اړخیز اوربند شاید چې د مذاکرات لپاره لاره غوره کړي خو سوله نشي راوستلی. تیره ورځ د افغانستان د دیني عالمانو د شورا رئیس مولانا قیام الدین کاشف او د سولې عالي شورا د لوی اختر په ورځو کې د یوه دایمي اوربند د اعلانولو غږ کړی دی.
خبرونه مو اوریدل. پام وکړئ د خبرونې لومړی رپورټ ته. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې په پوهنتونونو کې د لکانو او جنکو د ټولګیو د جلا کولو پلان نه لري. په دې اړه تفصیل د ممتاز بهیر په رپورټ کې اوري.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت په پوهنتونونو کې د نجونو او هلکانو د صنفونو جلا کولو رپورټونو ته په غبرګون کې وایي چې دغه وزارت په دې برخه کې کومه طرحه نه ده وړاندې کړې. د دغه وزارت ویان زیا ساحل د یکشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل د لوړو زده کړو وزارت د افغانستان په پوهنتونونو کې د نجونو او هلکانو د درسي صنفونو د جلا کولو په اړه هیڅ ډول پروګرام په پام کې نه لري. هغه وویل د لوړو زده کړو وزارت په دې اړه چې د افغانستان په پوهنتونونو کې او په مختلفو رشتو تو کې د نجونو او هلکانو صنفونه د جلاوي داسې کوم پلان نه لري. په ټولو رشتو او د افغانستان په ټولو پوانتونو کې د پخوا په سیر صنفونه ګډ دي. یوازې د شریعت او پوانزي د قانون او فقه په سانګه کې د محصلینو او استادانو د پرله پسې غوښتنو پر بنسټ په تیرو کلونو کې هم صنفونه جلاوو او سکال هم جلا دي. لا دې وړاندې داسې رپورټونه خپاره شوي وو چې ګواکې د لوړو زده کړو وزارت د افغانستان په ټولو پوانتونو کې د نجونو او هلکانو صنفونه سره جلا کوي. دغه رپورټونو د یو شمیر افغان محصلینو غبرګونونه هم راپارول دي. د لیلما په نوم د یو خصوصي پوانتون محصل امریکا غږ آشنا ته وویل چې هغه د هلکانو او نجونو د صنفونو له جلا کولو سره مخالفه ده.
اول خو دا امکان نه لري، دویمه دغه کار ته ضرورت نشته. مونږ په یو شتم قرن کې ژوند کوو، هلکان زمونږ ورونه دي او د خویندو او ورونو په شان سبق وایو. اوس خو یو ځای درس وایو، زمونږ په منځ کې هیڅ ستونزه نشته. او کوم صنفونه بیل شي نو زه مطمئنه یم چې ستونزه زیاتېږي.
دغه راز د فرزانې په نوم په کابل کې بل مواصله هم ورته نظر لري او وایي
ولا زه خو مخالف یم، ولې چې اول د لومړي سر نه الکان انجونې په یو سم کې درس ویلي، په دې کې کومه ستونزه نشته. خو که چیرې دینی علما او دې ته کومه منفي جنبه ورکوي، منفي اړخ ورکوي، واقعا د تاسف ځای ده. ولې چې دوی کولای شي په تفاهم سره درس ووایي او کولای شي په ګډه سره هغه خپلې ستونزې درسي ستونزې حل کړي.
د دغو محصلینو پر وینا د هلکانو او نجونو د درسي صنفونو جلا کول به په پوهنتونونو کې ستونزې زیاتې او د درسي چارو بهیر به له خنډ سره مخ کړي. د افغانستان په پوهنتونونو کې د نجونو او هلکانو د درسي صنفونو د جلا کولو په اړه رپورټونه په داسې حال خبر شوی چې تیرونې د سګنی کانکور د آزموینې پایلې اعلان شوې او د تخمینې پونوم د کابل ښار یوې اوسیدونکو پکې تر ټولو زیاتې نمبر وګټلې. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د آزموینو کمیټه وایي چې د کانکور ګډونوال او د هغوی کورنۍ د سګنی کانکور له پایلو څخه خوښ دي. دغه کمیټه د چارواکو پر وینا د کانکور پایلو د اعلان له پیل څخه تر اوسه 200 کسانو د شکایتونو فورمې ثبت کړې دي چې ورته په جدي توګه پاملر نه وشي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني صفه 1289 FM 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
د افغانستان د دفاع وزارت په افغان خاوره د افغان حکومت د واک د راکمیدو په اړه د سیګار رپورت رد کړي. نور حال د ازادي رادیو د خبريال یوسف خان صدران پر رپورت کې ورو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د ټولو ولایتونو ښارونه او اکثره ولسوالۍ له افغان حکومت سره دي چې د هیواد له 50% ډیره برخه جوړوي. د یاد وزارت دوائن دفتر سرپرست محمد راد منش د سیګار د روسي راپور په غبرګون ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې د ګواښونو کچه لوړه شوې خو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په بیلابیلو ولایتونو کې پرمختګ کړی دی.
شکستاندن زندانهای دشمنان، فابریکات مواد مخدر و مینسازی
دیوی پا بیلا بیل ولایتونه که دو دخمن دو زندانون و فابریکو لمن زورل دو دوی دو ماینون و جوڑول و زاینون او دو مرچلو تخریب ده ده کاروندهی که ویچه مونگ دو دخمن پر رانده دیر لاسترولنی لرو او جغرافیا مو پراخه شویده. مونگ سیگار توایو چه حساب پا فاقی نه بلکه پاساسی او واقعی شکل ورانده کرده. خو نوموړی په دې وروستیو کې په بېلابېلو عملیاتو کې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو د تلفاتو ډېریدل تاییدوي. دی وایي د افغان ځواکونو تلفات یوه سلنه زیات شوي، خو د افغان حکومت مخالفینو ته درانه تلفات اوښتي دي. طالبانو بیا په خپل یو خپور شوي راپور کې ویلي چې یوازې د تېرې جولای په میاشت کې څو ولسوالۍ او مهم مرکزونه نیولي او په همدغې میاشت کې د نورو میاشتو په پرتله افغان او بهرنیو ځواکونو ته ډېره مرګ ژوبله اړولې ده. د ښاغلي رادمنش په خبره د وارسا، بروکسل، کابل، اندونیزیا او سعودي عربستان تر کامیابو غونډو وروسته چې پکې د افغان حکومت ملاتړ او پر سولې ټینګار وشو، د سیمې استخباراتو د جګړې د پراخولو لپاره خپل فعالیتونه زیات کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې سیګار په خپل تازه راپور کې په افغانستان کې د وسلوالو ډلو د فعالیتونو پر زیاتوالي اندېښنه ښودلې ده. سیګار ویلي په افغانستان کې د مخالفینو پراخ خوځښتونه د دې لامل شوي چې افغان حکومت یوه سلنه نوره خاوره هم له لاسه ورکړي او واک یې تر 85.5% پورې محدود شي. په ورته وخت کې د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې دا ډول راپورونه د افغان ځواکونو روحیه کمزوري کوي او په کار ده چې پر ځای د ستونزو هواري ته پام واړول شي. له ډلې اتق الله مرخیل ازادي راډیو ته وویل،
ما ته داسې ښکارېږي چې امریکا کوشش کوي چې طالبانو سره نږدې اړیکې پیدا کړي چې دا د هغو په ګټه دي، ځکه نو کله وایي چې 85% خاوره ده او زه وایم چې ته فزیکي لحاظ باندې وایي راځئ چې ریښتیا وایي، مرکزونه د ښارونو د دولت په لاس کې، د ولسوالۍ تنها او مرکز یې په لاس کې ده، امیر اطراف ټول د طالبانو په لاس کې ده، دې کې دوی انکار هم نشي کولی، دولت هم نشي کولی انکار.
دی وایي د افغان ځواکونو د تلفاتو د شمېرو ډېرېدل د ناسم مدیریت او ځواکونو ته د نه پاملرنې زیږنده ده. د ښاغلي امرخیل په وینا د تلفاتو د مخنیوي لپاره پر خپل وخت د افغان ځواکونو تجهیز او اکمالات ډېر اړین دي چې دا وخت په دې اړه شکایتونه موجود دي.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
افغان چارواکي وایي چې د بهرنیو ځواکونو یو ډله په فراه ولایت کې میشته شوې ده. دغه خبر او نورو امنیتي مسلو په حقله امریکا غږ آشنا ټلویزیون په کابل کې د ملي دفاع وزارت د سرپرست ویاند محمد رادمنش سره مرکه کړې. تاسو ته دراورو
رادمنش صاحب، ډېره مننه چې زموږ بلنه مو منل ده. فراه کې د بهرنیو عسکرو د میش کېدو اړتیا څه وه او څومره عسکر هلته میش شوي دي؟
تاسو ته به تر معلومه ده چې په فراه ولایت کې هم کوماندوګان شته او هم د مونږ د ملي اردو ځواکونه. هلته مونږ ډېر ضرورت لرو چې کوماندوي تعلیمات سرته ورسیږي. دا کسان چې هلته ورغلی دی د دې لپاره چې هلته د مونږ د کوماندویانو په اړه ځینې مشورې او همدارنګه تعلیم و تربیه دوی ته ورکړي. ولې چې تاسو ته بهتر معلومه ده چې کوماندوګان نوې وسلې، نوې تجهیزات لاسته راوړي او په دغه تجهیزاتو کې لازمي ده چې دوی ته هم تعلیم و تربیه او هم مشوره ورکول شي. تاسو ته معلومه به یې چې په فراه ولایت کې د مونږ ځواکونه، یعنی هم پیاده، هم توپچی، هم نور هغه ځواکونه چې په فراه ولایت کې د امنیت مسؤلیت په غاړه لري، ډېر زیات دي. مونږ کافي پرسونل لرو، اما د دوی د تعلیم تربیه او مشورې لپاره مونږ
ستاسو له خبرو معلومیږي چې دغه بهرني ځواکونه به په محاربې کې ګډون نه کوي او دوی به برخه نه اخلي. فکر کوي دا به ګټور تمام شي د افغان ځواکونو لپاره؟
د مونږ د ملي اردو ټول ځواکونه په هر ځای کې سیده اوس ضرورت لري چې دوی ته مشورې او تعلیم تربیه ورکول شي. همدا اوس په شمال، جنوب، شرق او غرب کې د امریکایان او نور هغه هیوادونو چې د ناتو سره دلته په افغانستان کې شتون لري، مونږ سره د تفاهم له مخې نه هم په تعلیم تربیه ساحو کې او هم په نورو قدمو، د تاکتیکي قدمونه نیولې تر اپراتیفي قدمو کې مونږ ته مشورې راکوي او دا مشورې او تعلیم تربیه ډیر ګټور دي او مونږ تر اوسه په ټولو جبهاتو کې ډیر موافقتونه لاسته راوړی.
دا به شو بل پښتون ته محصول دی. نن تازه رپورت لرو په پروان کې درې بهرني عسكر وژل شوې دي د دغه پیښې په حق لساس معلومات څه دي؟
متاسفانه ترورستان چې نه کولای شي چې د ملي اردو په مقابل کې وجنګیږي، داسې حالات رامنځته کیږي چې د مونږ همکاران، د مونږ اردو، د مونږ خلک او د مونږ هیوادوالو ته ځینې مشکلات رامنځته کیږي. چې نن د خلازایی په کلي کې او چې بګرامي ولسوالۍ ته ارتباط لري په پروان کې دغسې یو موضوع رامنځته شو چې متاسفانه څلور نفره د خارجیان وژل شوي او دوه نفره د مونږ د ملیتري پولیسیا پولیس نظامي نه زخمیان شوي دي.
بله رتمنیر صاحب، له اروزګان نه هم رپورټونه را رسېدلي دي چې طالبان سره په جګړه کې دواړو خواو ته تلفات اوښتي دي، هلته وروستی حال څنګه دی؟
اوس د مونږ کمانډوګان او د مونږ ملي اردو هم د کندهار نه هم د ترینکوت نه چنارتو ته رسیدلی او د مونږ هغه قطعات چې مخکې د جنګ په ډګر کې د طالبانو په لیکو کې ځینې تلفات رامنځته کړه لږ څه عقب نشین کړی او د ولسوالۍ جوار ته رسیدلی، هلته د مونږ قطعات بیا د سره تعلیم ترتیب کیږي او د دوی پلان داده سي په چنارتو ولسوالۍ کې بیا عملیات سرته ورسېږي سي د تورستانو هغه امکانات سي د ملي اردو او د ولسوالۍ په مقابل کې استعمالیږي هغه ته مخماتون کې جواب وویل سي.
راتمنه شباب شوبله پختنه ته
چنارتو کې خجوان
افغان حکومت تازه د دویم ځل لپاره د اوربان مسله راوړه کړل دا غواړي چې دویم ځل اوربان باندې هم بحث وکړي او یا تر سره شي. ستاسو تدابیر څه دي د دویم ځل اوربان لپاره کو دغه کار وشي؟
د ملي دفاع وزیر او د دفاع وزارت د استرسیز امر او هدایت مخکې صادر شوی دی په ټولو قطعاتو کې احضارات په شکل عالی په نظر کې نیول کیږي او موږ آمادگی لرو چې په دغه اختر کې چې د دولت له طرف نه هر امر سي صادر شي موږ د هغه نه په ډیر ښه توګه اجراءات وکړو او حمایت وکړو او د خپل خلکو ته سوله ایز ژوند وساتو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارو د یمن په جنگ کې د شاملو خواونه غوښتي چې د هودیدی د بندرونو ځانونه وساتي او خبرداری ورکړه چې دغه مهم بندر په خلاف حمله به یوه شخړه رامنځته کړي. لیسا شلاین رپورټ را لېږلې، زامن محمدی درته دروروي.
ملګرو ملتونو خبرداری ورکړه ده چې د هودیدا په مهم بندر باندې حمله وشي او فعالیت په ټپه ودرېږي، نو حتی یمن به د نور کړاو سره مخامخ شي چې د نړۍ بدترینه بشري ستونزه څرګنده ده. د څه باندې درې کلن کورني جنگ د یمن اقتصاد تباه کړی دی، څه باندې دوه میلیونه خلک یې خپل کور کلي پرېښودلو ته مجبور کړي دي او دوهش میلیونه خلک یا د ټول نفوس 15% د ژوندي پاتې کېدو لپاره په بین المللي مرستو باندې متکي دي. د یمن تقریبا 80% خواړه او درمل د هودیدا بندر له لارې واردېږي. د بشري چارو د انتظام لپاره د ملګرو ملتونو سازمان یا OCHA نطاق جنس لرکنوای تیل او نور ضروري شیان هم له دغه بندر له لارې هیواد ته راوړل کیږي. لرک خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
OCHA warns that sustained hostilities in Hodeida city, interruptions to the port operations which are critical for vital imports of food and fuel, or a siege of the city would be catastrophic. There is no contingency plan that can effectively protect civilians from the humanitarian consequences.
د بشری چارو د انسجام لپاره د ملګرو ملتونو سازمان یا OCHA خبرداري ورکړه چې د هودیدا په خار کې دوامدار جنگ د بندر فعالیت ګډوډ کوي. د خوړو او تیلو د مهمو وارداتو لپاره حیاتي ارزښت لري یا د دغه خار محاصره به یوه فاجعه وي. که دغه جګړه نوره هم پراخه شي نو داسې اضطراري پلان نشته چې له بشري عواقبو نه په مؤثره توګه ملکیان وژغورل شي. په سیمه کې د نړیوالو ټولنو د عکس العمل ظرفیت به په چټکه توګه تر فشار لاندې راشي. د دغې موضوع د نورې پیچلتیا په نظر کې نیولو سره د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی دی چې ښایي دغه هیواد به د کولیرا د بلې ناروغۍ د خپرېدو په درشل کې وي. WHO د اضطراری عکس العمل د ادارې مشر پیټر سلاما امریکا غږ ته وویل ضروري درمل د هدیده د بندر له لارې واردېږي چې د دغې مرګاني ناروغۍ د خپرېدو په مخنیوي کې ورنه کار اخیستلی کیږي. پیټر سلاما خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
And so for a humanitarian perspective, but also for a commercial perspective, the Al Hudaydah port is absolutely central to the survival of the civilian population in Yemen. So any attacks on that port are something that would really...
ځکه له بشري نظره مګر د تجارتي نظره هم په قطعي توګه د Al Hudaydah بندر په یمن کې د ملکیانو د ژوندي پاتې کېدو مرکز دی. ځکه نو په دغه بندر باندې هر حمله داسې یو څه به وي چې عواقب به ډېر بد وي. ملګرو ملتونو راپورټ ورکړی دی 2015 کال د مارچ د میاشتې نه راپه دیخوا 23,000 یمنیان وژل شوي یا ټپیان شوي دي. کله چې سعودي عربستان د حکومت په ملاتړ د حوثي یاغیانو په خلاف بمباري پیل کړه نو د هغې په نتیجه کې دغه تلفات واوښتل. ملګري ملتونه وایي د 9,500 وژل شوو ملکیانو اکثره په هوایي حملو کې وژل شوي دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
د سولې عالی شورا د ملي یووالي د حکومت د مشرانو نه غوښتي دي چې په راتلونکي لوی اختر کې د تیر اختر په څیر اور بر دی. رحیم ګل سروان رپورټ را لېږلی.
د افغانستان د دینی عالمانو د سرتاسری شورا ترڅنګ د سولې عالی شورا هم له ولسمشر محمد اشرف غنی غواړي چې راتلونکی لوی اختر کې دي د وسلوالو طالبانو سره اوربند اعلان کړي. د سولې عالی شورا په دې باوري ده دا اوربند اوږد مهاله وي. د سولې د عالی شورا ویان سید حسن طاهری وویل هیله لري چې په دې اوربند کې وچکالۍ ځپلو سیمو ته مرستې ورسول شي.
د افغانستان د سولې عالی شورا د حکومت نه بیل د شک هر قدم چې مثبت ونیول شي مونږ غواړو د حکومت نه چې تر څو د افغانستان معزز خلکو د ژغ تصمیم چې هغه اوربند ان شاء الله چې اوربند اعلان کړي او هغه اوربند طالبانو ته هم بیل د شک یو زمينه مساعد کړي تر څو چې هغه رهبری او مشران اعتماد سازی وو که پخپل منس که ترسو د افغانستان مذاکرات مستقیم حکومت او طالبان سره زیر تر جره اعلان شه.
یوه معتبر سرچینی ویلی و چی حکومت یو وربیا په دی لوی اختر که هم د اوربند لپاره تیاری لري. تیر ورځ د افغانستان د عالمانو د سرتاسری شورا رهبری هم له حکومت او طالبانو د لوی اختر په ورځو کې د دایمي اوربند غوښتنه وکړه. د یو بل خبر له مخې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یولامیه کې د ځینو رسنیو هغه راپورونه رد کړي چې ګواکې د طالبانو رهبري د قطر د دفتر د مشرۍ په بدلون په فکر کې ده. رسنیو ویلي وو چې ملا میرخان متقی، ملا قدرت الله جمال، ملا رحمت الله کاکازاده او ملا سلام ضعیف به د قطر دفتر مشرۍ په غاړه واخلي، خو طالب ویان دا خبر نه یوازې رد کړی بلکې دا خبرې بې اساسه تور بللی دی.
هلته چې کوم د طالبانو رهبری کوم کسان تکلی دي هغوی پخوانی ډیپلوماتان دي. طالبانو چې مشري تر اوسه پورې هم هماغه مشر محمد عباس ستانکزی کوي که تغییر راشي دا احتمال شته دی چې مثلا بیرته طیب آقا د قطر دفتر مشري په غاړه واخلي. د پخوا په پرتله اوس رهبری شورا غواړي چې ډېر د هغه په هغه تصمیمونو باندې دوی ځان خبر کړي کوم چې په قطر کې نیول کېږي یا کومې خبرې چې هلته کېږي.
هم خلک هم له حکومت او وسلوالو طالبانو د دې غوښتنه کوي چې اوربندې وشي او دا اوربندې د سولې مذاکراتو ته لاره واره کړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
په ختیځ آسترالیا کې دهقانان وایي چې په دغه ملک کې د ډېرې سترې او بدترې وچکالۍ سره مخ دي. فیل مورسر رپورټ را لېږلی، تضامن مومندي درته لولي.
استرالیا داسې یو بر اعظم دی چې د سختو طبیعي شرایطو سره بلد دی. دا د نړۍ تر ټولو نه وچ بر اعظم دی، مګر د دې د قانون نبوغ او بدلیدونکې وضع په کلکه امتحان شوې ده. جنوب ختیځه استرالیا داسې بدترې وچکالۍ ځپلې ده چې ساری نه لري. د تیرې جولای میاشت دوهمه داسې ګرمه میاشت وه چې ریکارډ موجود دی، او د 2002 کال نه را په دې خوا تر ټولو نه وچه میاشت وه. نوی جنوبی ویلز ایالت د هیواد تر ټولو نه پر نفوسه ایالت دی. په ځینو سیمو کې طوفانونو چې ګرد ورسره ملګری وي ماشومان مجبور کړل چې وربزونه وتړي. د سیدنی شمال پلو ته په 460 کیلومتره کې د مانیلا په واړه خارګوټي کې د لیسیز د کوونکي اسټیپ او لیویا وای شرایط به له دې نه سخت وي. ولیویا زیاتوي: موږ په انګړ کې د ګرد له کبله وربزونه تړو او په پوډرو بدلیږي. دا د پوډرو په شان دی، څوک تنفس نشي کولی، سږو ته ننوځي. او موږ په خپلو آسونو کې ولیدل چې لږ غوندې ناروغ شولو او د ګرد په علت د دوی تنفس کول مشکل شو. د ښوونځي یو 12 کلنه جنۍ ایسوبیل انوای د دې بزګره کورنۍ د ژوند سره مبارزه کوي، ځکه چې د څارویو قیمت ټیټ شوی او د غلو قیمتونه لوړ شوي دي چې څاروي ورباندې ماړه کړي. ایسوبیل انوای:
Pretty much been running out of money every fortnight, and there's no water, there's not really much feed.
موږ په هرو دوه هفتو کې یو ځل د پیسو د کمښت سره مخامخ کیږو، او اوبه هم نشته، واقعا زیات خواړه نشته. مایکل وینډریډ د مانیلا د مرکزي ښوونځي مدیر دی. دی وایي وچکالي پوره رواني تاثیر لري. وینډریډ خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي:
There's a fair bit of hardship going on. It's not until you really look back and think, okay, there has been a real increase in students seeing the counsellor. There has been a bit more increase of, you know, it's that feeling of bit of a despair.
مشکلات دوام لري. دا واقع تر هغه پورې نه معلومیږي چې شاته نظر واچول شي او فکر وکړي. د هغو زده کوونکو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی چې غواړي رواني مشاور وویني. ناامیدي زیاته شوې ده. د استرالیا صدر اعظم ملکولم تورنبول ژمنه کړې ده د هغو کسان سره مالی مرستې کوي چې د وچکالۍ په علت د مالی فشار لاندې وي. ده د مستحقو بزګرانو لپاره اضطراري خاصې پیسې او همدغه راز د دماغي ناروغۍ لپاره اضافي بودیجه تصویب کړه. په اصطلاح دغې سترې وچکالۍ د هیواد په ټولو سیمو باندې تاثیر نه دی کړی. د جولای په میاشت کې د لویدیځې استرالیا په ځینو برخو، په شمالي سیمه کوینلند او تسمینا، په اکثرو برخو کې باران شوی و چې له اوسط نه زیات و.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولی شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 FM 3.15. د افغانستان د دینی علماو شورا او د سولې عالی شورا د حکومت نه غوښتي د لوی اختر په ورځو کې د طالبانو سره اوربند اعلان کړي چې دایمي اوربند او د سولې خبرو ته لاره خلاصه شي. زیبا خادم د سیاسي چارو کارپوه وحید مجده سره مرکه کړې. تاسو ته دراورو
واحد مجده صاحب، بخې غواړم دې برخه کې د نظر واورم چې د سولې لپاره چې کوششونه روان دي، مقدماتي خبرې شوې دي، څه فکر کوي دا خبرې چیرته رسیدلې دي؟ یعنی اصلي خبرو ته لاره برابرېدای شي؟
بله، دا مقدماتي خبرې دي لپاره و چې اصلي خبرو ته زمينه برابره
شي
تر څو چې دواړه خواوې سره توافق وکړي.
نو څه فکر کوي چې ته اصلي خبرې به شروع شي، څه تغیرات به شي، په کومه سطح به دا خبرې، دا معلومات لري تاسو؟
زه فکر کوم چې اصلي خبرې شروع کیږي، ځکه چې مقدماتي خبرې دي لپاره و چې باید اصلي خبرې شروع شي. مقدماتي خبري زمينه سازي ده لپاره چې اصلي خبري شروع شي او په جدي مسایل باندې خبري وشي.
خو په جدي مسایل زغړم چې تاسو نور جزئیات یا د څه معلومات لري چې تر کوم ځای رسیدلې دي دا خبره، ځکه چې اصلي خبري چې شروع کیږي آیاتونه به یې، اشخاص به یې، مسایل به یې، موضوعات به یې، هغه به تعینیږي به خبري کیږي. تاسو دې برخه کې څومره معلومات لري؟
تر هغه ځای پورې چې زه معلومات لرم، په دې مقدماتي خبرو کې دې برخه خبري شوې دي چې په اصلي خبرو کې د دواړو خواوو کسان چې راځي باید څو کسان وي، په کومه سطح وي، د امریکا لخوا او د طالبانو لخوا. او په اجندا باندې باید خبري وشي چې تر اوسه پورې دا اجندا مسله هم تر اوسه مشخص نه ده. زه فکر کوم چې دا مقدماتي خبري نور هم دوام کوي، شاید چې یو دوه نور جلسې هم وشي د طالبان او د امریکایانو ترمنځ، ځکه چې تر اوسه پورې د اجندا په باره کې دواړه خواوې تر اوسه پورې نه دي ویلي چې په کوم مسایلو خبرې کوي.
درنو اوریدونکو، تاسو ته امریکا غږ شنا رادیونه زموږ سهارنۍ خبری خبرونه واوریده. د دری برخې خبرونه اوریدل مه هیروئ. موږ درنه اجازه غواړو. د خدای پامان.